آزادی میلمه. د آزادی میلمه پروگرام تموز اسمت ساروان هرکلی کوم، سلامونه می ومنی. زموږ د دې پروګرام د میلمنې له شخه او خبرو سره شاید ستاسو په منځ کې ډیر خلک بلد وي. د ولسی جرګې له فعالو غړیو څخه به او اوس هم له رسنیو سره د افغانستان د روان وضعیت په تېره بیا د افغان ښځو د ناورین په اړه مرکې کوي. نن له آغلې شنکۍ کډوخیل سره د دې د شخصي ژوند په اړه ژغیږم. شاید تاسو ته هم معلومه نه وي چې آغلې کډوخیل په کوم ولایت پورې تړاو لري. له ولسی جرګې پرته نور څه مصروفیتونه لرلی دي. له دې مې وغوښتل چې په خپله یې درته ووایي.
مننه. اول خو ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته، از ما نوم شینکی کروخیل ده او ز کابل ولایت پورې په اصطلاح متعلق یم، یا د دې ولایت شینکی یم او په دې ولایت کې پیدا شویم چې په هغه وخت کې دا مربوط د پګرامۍ ولسوالۍ کې ده، په یو کلي کې چې هغه کې پیدا شویم. او زما ابتدایي زده کړې همدارنګه ثانوي زده کړې دواړه په کابل کې شوې، او حتی پانتون مې هم په کابل کې ویلی دی.
ابتدایي زده کړې مو په بګرامۍ کې کړې دي که کابل ښار کې؟
نه، کابل ښار کې. زه په کارتیسې کې یو ابتدایي ښوونځی و، هغه وخت په نوم د بی بی صاحبې ښوونځی و، چې اوس ورته د رخشانې لیسه وایي، په هغه کې ما ابتدایي کړې. او بیا لیسه په رب بلخي لیسه کې مې متوسطه او علی لیسه باقی زده کړې په ربی بلخي لیسه کې کړې دي، چې هغه باقی چار کې واقع دي.
او په پوهنتون کې مو کوم پوهنځی لوستی؟
اول مې په پنځه کې زده کړې وکړې، او وروسته مې بیا په کاتب کې سیاسي ولو.
ته بم خلاص کو او کوم نیمګړی پرېښود؟
زما آخري کال چې زما د ستاژ دوره وه، هغه پاتې دی. بیا زه شوم لاړو پاکستان ته ولاړم، بیا ډېر څومره کلونه وروسته راغلم. نو بیا مې فکر وکړو چې د طبابت لپاره ډېر ناوخته دی چې دوباره باید له سره شروع شي. یو مودې ځکه چې یو وقفه پکې ډېره طولاني وه، نو بیا مې په کاتب پوهنځي کې سیاسي علوم وویل.
تر ستاژ تر مرحلې پورې چې تاسو رسېدلي وئ ډېر واقعیا چې ډېر زحمت هم ایستلی، تپ ټوله وایي چې ډېر سخت ده. دا بیا په نیم کې پرېښودل سخته کار دی. شاید شرایط داسې وو چې مهاجره شوی، یا شاید په مهاجرت کې درته زمینه نه وه چې تپ ته دوام ورکوي، همدا یې دلیل و او کوم بل څه؟
په هغه وخت کې چون هغه خصوصي پانتون په پاکستان کې هم نه و، هغه دولتي چې و هغوی افغانانو ته صرف پنځه اشپاک سیټه ورکول، چې هغه عموماً د حزب اسلامي یا نورو هغو کسانو واخیستلو، د خپلو کسانو د افغان محصلینو تقریبا شپږ نیم سوه محصلین په لس کې وو چې باید هغوی ته نوبت ورسیږي. نو هغه کلونه نیول، هغه وخت کې متاسفانه چې پرایویټ ایجوکیشن د عالي زده کړو لپاره یا د طبابت لپاره نه، وروسته بیا پیدا شول چې ناوخته.
د افغانانو یو دود دی چې څوک د انجینری اول صنف ته لاړ شي اول کال ته، نو انجینری بولي. د طب اول کال ته لاړ شي هم یو کال مولولي، هغه ته ډاکټر وایي. تاسو ته څوک ډاکټر نه وایي په کورنۍ کې یا دوستانه؟
دا فکر کوم چې سرته نارینه او منځ کې وایي چې بالکل مالدلی کنه انجینر سب حکمتیار، انجینر سب احمد شاه مسعود، هم در رقم نه بگم انجینر او بخی ډاکټر مجددي چې هغه صرف پی سی بی ویلی وه، او ما شپږ کاله طب ویلی ده. په عملي کارونه هم زیات کړی وو، لیکن نه متدا د کوم موقف یا مقام کې څه کار کړی، هغوی ته همیشه اتلمسیان ته ووایه چې نواسی فلاني که نه نواسی موین او نمانده. زه یو وړوکی قطع کوم، کله چې موږ د اول دوره د وکالت لاړو ریاست جمهوري ته، د کنزي صاحب سره ملاقات درلوده، نو هغه بخش تشریفات و چې احوال ورکول او چې څوک راغلی و، یک چند نفر سیاسر آمده. ما باندې شکایت رئیس جمهور د وخت هم ده چې موږ برحال وکیل، خو زه فکر کوم ستاسو تشریفات ټیم هم حتی نشي منلی چې وایي چې لس یا دولس نفر وکیل صاحبان راغلي دي. اما که یو وکیل مړ وي، نو وایي چې نواسي وکیل صاحبان. د موږ په ټول کې موږ ته اثر ول کیږي، خو هغه وکیل صاحب که نور حیات هم نه وي، چون نارینه و نو دغه نو الماسیان هم د نواسي وکیل صاحب وي. نو په تاسو باندې د افغانستان کې همدغه مسله ده که تاسو هر څومره زده کړې هم وکړئ یا په یو ښه کورسي باندې هم کار کړئ، تاسو هغه نه اخلي، بیا حتی هغه نوم پوره نه اخلي. کله مراسه نوم درته اخلي، دا صاحب او جان او خان او دغه هم د نورو لپاره، د ښځو لپاره نشته ده په تاسو.
څومره کاله مهاجره وي؟
ډېر زیات، فکر کوم پوره مې حساب کړی نه، اتلس نس کاله ما مهاجرت وکړه.
څنګه دوره وه؟
ښه، په دا د عمر په لحاظ خو زه ډېره ځوانه وم په هغه وخت کې، ځواني لحاظه شاید ښه و، صحت لحاظه بهتره وم. زه فکر کوم چې او بل داسې موږ په انتظار کې وو، د همسایه ملک پراته وو، زیات فرهنګي لحاظ زیات تفاوتونه موجود نه وو. یوه اندازه د افغانانو منځ کې لږ سره دغه هغه ښه وو، روابط ښه وو. افغانستان دومره نه وو پاشل شوی، د مجاهدینو دوره یعنی د جنګ دوره متاسفانه یوه ښه دوره نه وه، او شاید موږ ډېر داسې کړنې کړې وي چې د افغانستان په ګټه نه وي، کوم څه چې موږ د جهاد نوم ورکوو. اما افغان ولس خپل منځ کې لورینه درلوده، تګ راتګ یې درلوده، راکړه ورکړه درلودله. نو په هغه لحاظ ښه وه، افغانان سره پاشل شوي نه وو، یوه نوه همبستګي یو نوه یووالی موجود.
زما سوال اصلا ستاسو شخصا ستاسو لپاره څنګه ونه دي وطن منظور نه دی، مثلا د کلو ځینو خلکو سره چې خبرې کوو هغه دورې د مهاجرت، چون د عمر د یو خاص وخت و چې هغه وخت چې عموما د دې نوي ځواني او ځواني عمر دوره خلکو ته خواږه ده، څه یادوي یې، ځینې ښه یادوي، ځینې وایي ډېره سخته دوره وه.
مالمدار ما خو ویلی چې د عمر دغه په لحاظ انرژي زیاته وه هغه وه. اما یو شته چې په هغه دوره کې ما از ما خور دواړو د افغان نجونو د میرمنو لپاره یو مرکز ایجاد کړلو، او که خورا په مغه کې مصروف و، یعنی یو فرصت و چې کار وکړو د خپلو وطنوالو لپاره، او د افغانو میرمنو تعلیمي مرکز په نوم ایجاد کړ اسلام آباد کې. وروسته مغه یو بخش وغځولو، تر پېښور پورې حتی په ځینې کمپونو کې کار شروع سو. نو یو مصروف و، ژوند مې فوق العاده مصروف و، باوجود مهاجرت هم داسې خپل ولس سره و، او خدمت مو کولو، کار مو کولو، په هغه لحاظ خوشاینده و. اما داسې مسافر و، د وطن نه لرو و، افغانان په ډېر بد وضعیت په بد حالت کې و، دای بل اخ داسې دردونکی هم و. ډېر جالبه نه هم، په هر حال یو فرصت، یعنی له هغه وخت نه، په هغه مهاجرت وخت نه مې یو فرصت نه استفاده وکړه چې خپل وطنوالو ته کار وکړو.
د ازادي راډیو د میلمنې شینکی کډوخیل خبري اوري. بیا کله بیرته هیواد ته ستانه شوي؟
اخب زغ په 2002 کې تلم راتلم، او ماشمان په 2004 کې افسات کړه.
چې کله افغانستان ته لاړې، تاسو خو هلته د کار تجربه هم درلوده، بیرته ژر درته د کار پیدا شو په وطن کې؟
کات و دفتر کار مخ کې شروع و، ان په دوران کې مثلا مجاهدین حکومت هم خود د مندات طالبان مخ کې کار نه کړي، بته چراغ ما کار کولو والی، او مثلا مختلف دفاتر مې درلودل په سهولت کې، ما کار شروع کړلو د تعلیم بخش، او زیاتره فوکس ما هغه ماشومان باندې وکړل چې په اصلاح د سړک د سر ماشومان، هغه ماشومان چې په سړک کې مصروف دي، د کاروبار دي، د خپل ژوند لپاره یا تمویل لپاره کار کوي. دغو اطفالو لپاره درې مراکز خلاص کړل، دغه ماشومان حق دی او مسونه ژوند لري، دغه ماشومان سره څنګه کار وشي، ځکه چې نه تنها چې دوی مثلا مسئولیت دی لري سټوري پیدا کړي، بلکې دوی راتلونکي څنګه کیږي. هغوی سره مې ډېر زیات کار وکړ چې دا ماشومان دې ته بېرته وهڅول شي چې بېرته تعلیم ته مخه وکړي. نو دې ماشومان سره زیات کار وکړ، په درې مختلفو نقطو کې دا مرکز ایجاد شول چې د ټولنیزو کارمندانو له طریقه مو دا ماشومان مرکز ته وصل کړل چې وکړی سي د ورځې یو یا دوه ساعته په زده کړو باندې هم شروع وکړي، ترڅو پر دوی یو شانته آماده سي بيته خوانځوي ته ولاړ شي. بیا معرف سره هم د پروتوکول درلود او ماشومان هم بیرته غته معرفي کول. نو هغه یو کال یا اته میاشتې یا تر دوه کال پورې هغه ماشوم زموږ سره پاتې کېده. د هغه ټول مصارف هم ورکول، مثلا د هغه د خوراک، د صحي محافظت، د تداوي، د قرطاسي یعنی همکاری هم کړل چې دا ماشومان بیرته باید دا رقم تر پایه پورې بې سواده پاتې نه شي، او دغه وخت یا د عمر باید تر تیر نه شي بیرته په درس باندې شروع کړي. یا خصوصا په زندانونو کې کار کړل، ځکه د هغه کسانو چې نور هغه خپله ټولنې یا مثلا فامیلونه دوی پرېښي وو، دا ښځې بیرته څنګه ژوند ته پسته امیدواره شي، دوی په هغه برخورد کې یا څنګه یو بدلون راشي د دوی لپاره زده کړې، د دوی لپاره ځینې خدمات هغه کاغه شو. همدارنګه د میرمنو ژوند په یو سوله ییز ژوند کې د ښځو سیاسي مشارکت، نور مختلفو پروجکتونو باندې کار وشو په مختلفو ولایتو کې، او دا زما لپاره یوه ډېره ښه تجربه وه. له ټول نه ډېره جالبه راته دا وه چې ما په دوه ولایتو کې چې یو کابل او بل پکتیا و، د چټکو زده کړو په نوم باندې صنفونه مو ایجاد کړل. هغه نجونې او خصوصا ځینې هلکان هم چې د طالبانو په دوره کې وخت د لاس ورکړی و، له درس نه شاته پاتې شوي وو، څنګه وکړه سي سي دي او چټک زده کړو د پروګرام طریقه دی وکړه سي بیرته خپل درس دوام ورکړي. او دا هم له وزارت معرف سره پروتوکول شوی چې په درې کاله کې به دا ماشومان د شپږ کالو زده کړه کوي، او بیرته به دوی اووم صف ته ځي. زما لپاره ټول د دې ښه خبرو چې درې څلور کاله مخکې د مخه د موږ تقریبا څو نجونه د خصوصا د پکتیا د ولایت چې دوی له عالی و نیمه عالی ادارو نفارغ شد، از ما زوان یو خاطره، یو خبر خد.
بیا د ولسی جرګې لپاره کله مو په انتخاباتو کې ګډون وکړ، او ولې مو وغوښتل چې ولسی جرګې ته لاړ شئ؟
ښه، که رښتیا ووایم ما خپله علاقه نه درلودله، او فکر مې کاوه چې کوم کارونه کوم دروم کې بوخته ومه، مصروف ومه، مهورازي ومه، کار مې کول مختلف ولایتو کې، او پس خدا چې کارتم کوم مخته وتلل. خو یو تعداد دوستانو په دې باندې زه وهڅوله، ما چې دومره علاقه باندې هسې چې ښځه ښځو لپاره کار وکړي، ولې نه تاسې یو قانون ګزار ادارې د قوانینو لارې څنګه د دوی لپاره ته کار وکړي؟ نو شاید مغه یو ښه دلیل و چې فکر مې وکړ چې واقعاً چې افغانه میرمنه څومره په ټول تاریخ کې مظلومه واقع شوې ده، او دغه جنګونو اولینه قرباني هم د نجونو میرمنې او ماشومان دي. نو خصوصا قوانین زمونږ دوباره ورباندې کار کېدل او اصلاح کېدل او نوي لیکل کېدل، او ما فکر وکړ چې د دوی هغه مشروع حقونه د یو قانون ګزاري لارې څنګه دا پسله ضمانت شي، یا دوی ته ځای په ځای شي چې په راتلونکي کې دا ستونزه نه وي. نو ما یو دلیل و چې زه بیا په 2015 کال کې د دوستانو په همکاري او په تشویق باندې انتخابات ته ودرېدم د کابل ولایت. خوشبختانه چې زه کامیابه هم شوم. بیا دوم ځلو درېم ځل ما درې واره په انتخابات کې ګډون کړی، او درې واره خوشبختانه چې د خلکو اعتماد نه درلود او کامیابه شوی.
آیا هغه هدف چې تاسو درلود او د هغه لپاره مو ځان کاندیداو تر څه حده پورې مو ترلاسه کولی شوی؟ امکانات یې څومره وو، او تر څه حده فکر کوئ چې بریالی وئ؟
خب فکر کوم چې پارلمان ته تګ، او متاسفانه چې هغه معیارونه چې د یو وکیل باید یو درلودلی هغه دومره زما په تن باندې دومره ټیټ و، دا قصدي و. مطمئنا دا دوی داسې یو معیار نه و ټاکلی، مثلا زده کړه په کې معیار نه و. نو ستاسو فکر وکړئ چې تاسو ځینې همکارانو سره په عین مجلس کې ناست یا بحث کوي، هغه چې د حق په تعریف نه دی خبر، هغه چې لوستلی نه شي، هغه په بینالمللي قوانینو، په داخلي قوانینو، په د افغانستان په تعهداتو باندې، په د نورو ملکونو په قوانینو، په هېڅ باندې هم خبر نه وي. نو تاسو څومره کولی شئ چې په اسانۍ هغه پیسه دې ته وهڅوئ چې د ستاسو له غوښتنو نه یا د ستاسو له ارزوګان د پیسلاغوی حمایت وکړي. منګه مشه دا ډېر ستونزې درلودلې. یو خو افغان مېرمنې هم عین مشکل منګه درلود، ځکه چې ټولو عین تجربه نه درلود. یو خبر دا چې مېرمنې ټولو باسواد راتللې، او موږ یو تعداد کسانو درلود چې تقریبا هېڅ سواد نه درلود، یا دوی یا دومره ټیټ سواد درلود چې فکر کوم د قوانینو په قوانینو باندې پوهېدل یو معجزه وه، نو امکان نه درلود چې پوه شي. اسانه خبره هم دا وه چې بس په سر کې وګرځي د هغه په مقابل کې به مخالفت کوي یا منفي رایه به ورکوله. او بل داسې موږ یو والله چې د پارلمان غړي مختلف تنظیمو په کې هم وو، خو لکه پارلمان ته پیسې یو شخص راغلی وو، یو مستقل کاندید راغلی وو. نو دلته یو ډلیز کار نو انفرادي کار کېدلو، دا نو انرژي ډېر مصرفوي، مشکلات هم ډېر زیات وي، انفرادي اشخاص قانع کول هم یو لوی خبر ده. نو همدې خاطر کوم چې مې په هغه حد مې چې انتظار درلود او غوښتل مې معلومات په هغه اندازه کار نه کېدلو، اما بیا هم فکر کوم چې بسره په دومره ستونزو بیا هم اقلا ما خپل مسؤلیت ادا کړی ده، نو د ټول پارلمان ضمانت ما نه شو کولای.
د ازادي رادیو د ملمنې شینکې کډو خیل خبري اوري. په هر ځای کې یو جالب خاطره وی، یو قصه وی چې شاید ډیر خلک په خبر نه وي ورته جالب وي. لکه مخکې چې مو دې زده کړو په برخه کې اشاره وکړه، په ولسی جرګه کې داسې کوم خاطره در په زړه کیږي؟
ولسی جرګه د خاطراتو نه ډکه یو دوره وه، خو ځینې خاطرات د باسوادانو نه وې. د کنوانسیون د اطفال د حقونو نماندر په بملنی استادو کې موږ نشو کولای چې بدلون راوړو، خو موږ به یا به تاییدول یا به نه تاییدول. نو زمونږ یو محترم وکیل صاحب چې باسواد مو او بیا وروسته یو وزارت کرسۍ ته مو ورسېدلو، نو هغوی په همدې کې هغه درلود، اعتراض درلود. بیا وروسته په دغه د اطفالو د مسؤلیت او د حقونو قانون کې هم نو یو تعداد نارینه و ټول خبره همدا کوله چې ښه، موږ د اطفالو حقونه منو خو تعریف سره مشکل لرو. مشکل دا ده چې طفل هغه ده چې د بلوغ علایم پکې نه وي. نو طبیعي ده چې هر وکیل که ښځه ده او که هغه نر ده، د دې مرحلې نه تیر شوی دی. او د بلوغ علایم خو له 12 کلنۍ نه شاید ځینې کسانو په 11 کلنۍ کې شروع کړی وي، نو دوی لپاره بیا دا هغه نه و، دا بیا طفل نه و. خو زموږ لپاره طفل هغه و چې 13 کال نه یې پوره کړی. نو دا جناب چې بیا وروسته وزیرم شو، نو ما ورته وویل چې جناب وکیل صاحب، چې ته دومره مخالفت کوې، فکر وکړه چې دغه طفل په 14 کلنۍ کې قتل وکړ، او هغه قتل چې یو څوک په 10 کلنۍ کې کوي، او هغه یو څوک چې په 14 کلنۍ کې کوي، فکر نه کوي چې دا به ډېر فرق لري، ځکه چې هغه دا 14 کلن ماشوم خو شاید هغه اراده هم نه لري، خو دا دومره فکری لحاظ، د تعلیم لحاظ، د تجربې لحاظ، د هغه لحاظ، او بل هغه تغییرات چې د په وجود کې راځي، هغه کشمکش د هورمونونو چې وي، شاید هلک پیغنه سي هغه دغه پایله محاسبه کې یو قتل وکړي. نو فکر کوي چې د نظر په قوانینو دغه ماشوم باید اعدام شي. نو بیا دې ویل چې همدغه ماشوم باندې د اعدام حکم دی وشي، خو تطبیق کېږي دغه وخت چې د 13 کال پوره کړي. نو دا یو دا ماته ډېره جالبه وه چې د موږ باسوادو ځینې نارینه او سره دغسې یو منطق هم موجود و چې په 14 کلنۍ کې قاتل دی، باید وروسته د 13 کال نه بیا د محکمه شي. نو چې د دې کس واقعا د جزا مستحق ده، نو بیا تطبیق ولا بالا اطلس به کوي، نو تا خو حکم په همدې 14 کلنۍ کې چې په همدغه ماشوم دغه کوم وضعیت کې قرار لري تور باندې فیصله کوي. دغه وضعیت د محکمې په فیصله باندې هیڅ نوع تاثیر نه کوي. نو ډېر جالب خاطرې وي. یم اصلا دا قانون د اطفالو د حقونو د مسؤلیت قانون تر اخره پورې تصویب شو، خو بهر وره رد شو. ګبریل نه والله دا خو هغه نه دی پوره، زموږ وکیل صاحب باندې ځکه چې دوی قانون نه ویلي. آخر ځله ما سب ولسمه مادام دا وکړې یو ماشوم 12 کاله عمر پوره شوی، 12 پوره شوی او 3 سنې پوره کړی که دی مرتکب دی جرم کیږي د باندې، مثلا د مجازات کیږي اما ډېره درنه جزا نه ورته ورکول کیږي. خو زموږ وکیل صاحبانه چې دا یو لست د مثلاګانو ټول کړی و او دا قانون ردولو او دوی ویلي چې دا خلاف د شریعت او تاسې هغه نه ده تاسو غواړئ دا له جزا نه برات پیدا کړي. نو بار بار هم ورته وویل چې دلته خو لیکل شوي چې 12 کاله چې پوره وي که کوم مرتکب د جرم چې دا مجازات کیږي، اما هیڅ سر نه پرې خلاصېدلو. تر اخره پرده ویلي چې تاسو خو نه غواړئ دا مجازات شي، الله چې 12 کلونه به بعد هغه مجازات کېدلو، خو دوی سر نه پرې خلاصولو یا زه نه پوهېږم دوی داسې حرکت نه کول. تر اوسه پورې ماته سوال دی چې ولې
د ډیموکراسي په برخه کې ویل کېږي وایي چې دا یوه تدریجي پروسه ده. وایي په اکثرو هیوادونو کې په اوله کې چې خلک د خپلو استازو په اهمیت نه پوهېږي چې استازه یعنی څه، د دوی لپاره یې څه ګټه رسېږي او که نه رسېږي، نو په انتخاب کې ډېر سر نه پسې ګرځوي. هر څوک چې چاته چې رایه ورکړي، خو کله چې پوه شي چې د استازي انتخاب د سم استازي انتخاب د دوی په ژوند باندې اثر غورځولی شي، بیا کوشش کوي چې سمو خلکو ته رایه ورکړي. تاسو ویل چې 3 ځله انتخاب شوی، په ولسي جرګه کې کوم تغییر ولیدو؟ یعنی په هر ځل انتخاباتو کې تر ورتیر ځل بهتره خلک راغلل او
متاسفانه چې روسه چې ولید چې او تعداد وکیل صاحبان شته چې خپل موقف نه خورا ناوړه ګټه اخلي او دا باعث تشویق دی او تعداد کسان است. زه فکر کوم په دې کې زیاتره باید وخت حکومت باید ملامت شي، ځکه چې وکیل سیاسي مسؤلیت درلود، د جرمي مسؤلیت خو نه درلود، د خپلو هغه د دریز او د فکر هغه درلود مسؤلونه و چې باید بندي شوی نه وای یا پیګر د قانون نه وای شوی، اما د جرمي خو نه. دا چې حکومت ولې دومره سستي کوله او دوی ته مثلا مشکل نه جوړاوه، دا د فکر کوم دی به هم هغه شي. نو همدغه باعث دې شو چې یو تعداد تشویق شول چې کولای شي همدغه وضعیت نه دوی استفاده وکړي، یعنې کېدای شي د خپل روابطو د خپلو امکانات نه پوره پوره ګټه اخیستې او زموږ خلک هم بېغ نه چې محاسبه وکړي دي و وړې توفې دي او یو مقدار لږو پیسو په بدل کې دوی یو کس ته 15 کاله لپاره دا فرصت برابر کړي چې افغانستان ته او دوی ته په مستقیم دوی ته صدمه ورسوي. نو دا د ولس د پوهاوي د کچې ټیټوالی هم باعث دې شوی.
بله،
دا فرصت طلب انسانان له دې فرصت استفاده وکړي او متاسفانه هغوی افغانستان ته سلام آور.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته ډېر شمېر افغانان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د غړو په شمول لاړل، مهاجر شول. تاسو هم لاړې له وطنه، اوس په کاناډا کې اوسئ. ژوند مو څومره تغییر شوی دی؟ د اوسني ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته وایست ژوند څنګه دی؟
خب معلومدار هر څوک چې له خپل اصلي ټاټوبي نه بېځایه کېږي، اول خو د یو نوي محیط سره عادت کول د خپل یو وخت غواړي، او خصوصا په لوی عمر کې بیا د تغییر د عادت هم په ډېر اسانۍ باندې نه وي. دوم داسې مثلا ډېر کم عمر کسان سي جي سي خو هغه مکاتب او نورو وګړو ته ځي او خورا مصرفېږي، اما په یو مرحله د ژوند کې مسافرت خپل هم ډېر زیات جالب نه وي، خپل وطن نه لري ته. بل داسې په افغانستان کې متاسفانه وضعیت ډاډمن نه دی، خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري، که هغه د اقتصادي لحاظه دي او که د سیاسي لحاظه دي که د امنیتي لحاظه دي. طالبان متاسفانه داسې کړنې وکړلې چې هم ځان ته صدمه ورسوله او هم ولس ته او هم د وطن ته. په زمان کې هغه یو تعداد کسان هم چې بیرون دي متاسفانه د نورو په لمسون یا خپل هم داسې د مریض افکارو خاوندان دي، حتی ازمی کوشش کوي چې د افغانستان یووالي ته، د افغانستان اتحاد او اتفاق ته، راتلونکي ته صدمه ورسوي. جالب اجنډا لري، غلط تبلیغات کوي، کله افغانیت بنده مني، کله د افغانستان نوم نه مني. زه فکر کوم دا هیڅ د افغانستان په ګټه نه دي. دغه باعث دی کیږي چې د افغانستان دښمنان له همدغه فرصتونو استفاده وکړي موږ له سره تقسیم کړي. الان چې موږ یو ولس یو یو ملت یو او د یو افغانستان لپاره کار کوو چې باید ټول افغانان مثلا دغه ته لومړیتوب ورکړي، شخصي غوښتنې یو طرف ته کیږي. نو دغه پراګنده غوښتنې او د کله کله نادرستې غوښتنې بے اتفاقی داخل افغانستان کے دا بحران چ روان دے دغت بس دی کہ گستا سکار چھ تو اسی گی تاس پار ہم نے ہستی
سمرے ہیل لری چھ وضعیت ب بدل شی او برت بخپل وطن تہ لاڑ شی
امیدوار ما چھ د افغان ولس په وړاندې سخت رزیان ختم شي، خصوصا د افغان جون او میرمنو په وړاندې حق کار پیدا کی، حق تمثیل پیدا کی، حق سفر پیدا کی. بدلون راشي په دې دریځونو کې، نو بیا همدارنګه استخبارات نور د گرفتاریان هم بس کی، ځکه چې ولس حق انتقاد لري، حق نظر لري. که ولس انتقاد ونه کړي نو ادارات به څنګه متوجه کیږي چې دوی غلط روان دي؟ نو زه فکر کوم چې ولس نه ټوپک راخیستی او نه یې ټانک راخیستی، نو تیاره لري. نو بهتره وي چې هغوی سره په ژبه باندې خبرې وشي، نه داسې مثلا استخبارات گرفتاره کړي، شکنجه یې کړي. همدغه مسئله نه که لاس وخت وشي، زه فکر کوم چې بیا خو مبارزه خو به مبارزه ده، تاسې کولی شي چې همیشه په سیاسي تفاوت ولري، مختلف سیاسي نظر ولري او په عین وطن کې هم اوسېږي. نو دغه سختر زیان نه که طالبان لاس واخلي، زه فکر کوم زیات تعداد کسان به بېرته راشي خپل وطن کې به وي.
ډیر زیاته مننه.
مننه ستاسو څخه.
گرا وڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا باور دین راسی سما پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا سر گرا واڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا فخر گڑی مائن پجون کی دغا فخر گڑی چھ سرو مالی شتالا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا